السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1398 هجری لمریز کال د زمری یا اسد لومړۍ نیټه چې د 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې له درویشتمې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د شمشاد زدران په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم سره په کتنه کې ویلي کو غواړي د افغانستان جګړه له پوځي لارې حل کړي نو په یوه اونۍ کې به دا جګړه وګټي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې واشنګټن د تهران هغه ادعا رد کړې ده چې وایي امنیتي ځواکونو یې د امریکا جاسوسان نیولي دي. نور موضوعات هم لرو، خو د هر څه له خبرونو وروسته. لومړی د خبرونو سر ټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو ځل بیا افغانستان ته روان شوی. د افغانستان دفاع وزارت په لوګر ولایت کې په پرونۍ حمله کې د ملکي تلفاتو د ادعاو په اړه د څیړنو د پیل خبر ورکوي. او ایران په خلیج کې د یوې برطانوي کښتۍ له ولجه کولو وروسته ویلي دي چې له برطانیا سره د جګړې نیت نه لري. بشپړ خبرونه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي پاکستان په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې یو ستر بدلون راوستلی شي او په سیاسي جوړجاړي کې مرسته کولی شي. ټرمپ پرون دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره تر لیدو وروسته د خبریالانو پوښتنې ځواب کړې او ویې ویل موږ له پاکستان او نورو سره په ګډه کار کوو چې له افغانستانه مو راوباسي. هیڅوک نه غواړي چې پولیس وي. په حقیقت کې موږ اوس مهال د پولیس دنده لرو. 19 کاله کېږي چې موږ په افغانستان کې یو. دا د خندا وړ ده. خو ټرمپ دا یادونه هم وکړه چې پاکستان پخوا تر دې هیڅکله هم متحدو ایالاتو ته درناوی نه دی کړی. هغه په عین حال کې پاکستان ته د امریکا د 1.3 میلیارد ډالر مرستې د بیا ورکولو د احتمال په اړه هم خبرې وکړې. عمران خان وویل له طالبانو سره د سولې توافق تر بل هر وخت زیات نږدې شوی دی. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو ځل بیا افغانستان ته روان شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د خلیلزاد دا سفر به د روانې جولای میاشتې له 22 څخه د اګست تر لومړۍ نیټې پورې دوام وکړي او په ترڅ کې به یدای افغانستان او قطر ته ولاړ شي. په بیان کې ویل شوي چې دا سفر د سولې د هغو هڅو دوام دی چې هدف یې د افغانستان د جګړې ختمول دي. بیان زیاتوي ښاغلی خلیلزاد به د بین الافغاني خبرو لپاره د یوې ډلې د ټاکلو او د سولې د هڅو د نورو ګامونو په مقصد له افغان حکومت سره سلا مشورې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې خلیلزاد به په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا پیل کړي. امریکایي چارواکو او د طالبانو استازو له پروسه کال راهیسې اووه ځلې خبرې کړي دي، که څه هم دواړو خواوو کوم توافق نه دی کړی، خو دوی په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د لوګر ولایت په پرونۍ حمله کې د ملکي تلفاتو د ادعاو په اړه څیړنه کوي. د دې وزارت په ټویټر پاڼه لیکل شوي دي چې د دوشنبه په ورځ په برکی برک ولسوالۍ کې د هوایي ځواکونو په برید کې یو موټر په نښه شوی چې طالبانو ته پکې درنه مرګ ژوبله اوښتي. له دې مخکې د افغان چارواکو له قوله راپور ورکړل شوی و چې د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډه هوایي حمله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون اووه ملکي وګړي وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د لوګر د ولایتي شورا یو غړي حسیب ستانکزي ویلي چې د برید هدف طالبانو، خو دوه د استوګنې کورونه په نښه شوي. لازادی رادیو خبرونه اوري. ایران په خلیج کې د یوې برتانوي کښتۍ له ولجه کولو وروسته ویلي دي چې له برتانیا سره د جګړې نیت نه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون د نیکاراګوا په ماناګوا ښار کې خبریالانو ته وویل د بوریس جانسن لپاره وروسته لدی چې د صدر اعظم په توګه دنده پیلوي په دې خبره پوهېدل ډیر مهم دي چې د ایران دښمني نه بلکې د دوه اړخیز درناوی پر بنسټ عادي اړیکې غواړي. د ظریف اشاره د برتانیا د توري ګوند احتمالي بریا او د تریزا می پر ځای د جانسن د کار پیل ته وه. پرون له دې مخکې برتانیا پر خپلو اروپایي متحدانو غږ وکړ چې د کښتیو د خوندي تګ راتګ لپاره سمندري ماموریت جوړ کړي. دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې ایران د برتانیا یوه تیل وړونکې کښتۍ په هرمز تنګي کې ولجه کړه. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت پرون د کابینې له غونډې وروسته په خپلو څرګندونو کې د ایران دا اقدام سمندري غلا وبلله، خو ایران ویلي چې د کښتۍ سمندري مقررات مات کړي دي. دیو بل خبر لمخه متحد ایالاتو د ایرانی تیلو د انتقال لکبل پر یوی چینایی کمپنی بندیز لگولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د جولای په 22مه وویل د ژوهای ژین رونګ په نوم د چینایی کمپنی د ایران د تیلو پر وارداتو د امریکا له بندیزونو څخه عمدن سرغړونه کړې ده. ښاغلی پومپیو د امریکا په اورلاندو ښار کې د وینا پر مهال وویل متحد ایالات د فشارونو د زیاتولو په ترڅ کې پر ژوهای ژین رونګ او د هغه پر اجرایه مشر یومین لی چې د ایران د اومو تیلو په منلو سره یې د امریکا له مقرراتو سرغړونه کړې بندیزونه لګوي. او د روسیې دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړي چې وایي روسي الوتکو په سوریه کې هغه برید کړی چې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله پکې اوښتې. په سوریه کې د اپوزیسیون او د جګړې څارونکو ډلو ویلي چې د ادلب ولایت په جنوب کې په معارة النعمان ښار کې د روسیې او یا د سوریه جټ الوتکو بمباری کړې ده. دغه ډله وایي په دې برید کې چې پر یو مارکیټ شوی درویش تنه ملکیان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. مسکو دا راپورونه ناسم بللي. د روسیې دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د دې هیواد هوایي ځواکونو د سوریې په دې سیمه کې چې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې ده هیڅ عملیات نه دي کړي. خبرونه مو له آزادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. آزادۍ راډیو .com او آزادۍ راډیو .org د آزادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې و باورې چې د امریکا ولسمشر وایي که اوغواړي د افغانستان جګړه په یوه اونۍ کې له پوځي لارې ګټلی شي، خدای وایي دا کار د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره نه کوي. په نورو موضوعاتو کې د هلمند ولایت په مرجې ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي. په دې اړه مو د ولایتي شورا د مشر نظر پوښتلی.
چې کومې سیمې لاسته راوړي باید هغه سیمې دوی وساتي، پوستې پکښې ایجاد کړي چې بیا ځینې راونه وځي، ځکه چې بیا د خلکو تر مابین ځلته اوږدې پیدا کیږي.
ملګري ملتونه د افغانستان په ښارونو کې غیر پلاني جایدادونه لویه ستونزه ګڼي او په دې برخه کې اصلاحات غواړي.
هغه کورونه چې کولین لري نو په هغې باندې خو ټول خلک پوهیږي چې هغه غصب شوې ځمکې دي، نو که دولت چېرته په دې باندې اقدامات وکړي دا د غریبو خلکو دپاره یوه ډېره غټه سرمایه جوړیږي.
د کورنیو موضوعاتو په اړه نور راپورونه لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر د ایران هغه ادعا رد کړې ده چې وایي د امریکا د جاسوسانو 12 کسیزه ډله یې نیولې ده. نور موضوعات هم لشته. له آزادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. پا مکره ده ده خبری مجله لمره موضوع تا دی امریکا ولسمشر دونالد ترامپ وای که او غواړي له پوځي لارې د افغانستان جګړه په یوه اونۍ کې ګټلی شي، خو وایي د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره دا لاره نه انتخابوي. ولسمشر ترامپ دا څرګندونې پرون دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته وکړي. د نورو مسایلو ترڅنګ دواړو مشرانو د پرونیو خبرو په ترڅ کې پر یوه بله مهمه موضوع هم بحث وکړ چې هغه د افغانستان د اوږدمهالې جګړې د ختمېدو څرنګوالی و. فریبا ظاهر د موضوع جزئیات اوروي.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر وایي په افغانستان کې د سوله ییزو لارو د جګړې ختمېدل کولی سي د میلیونونو کسانو د وژل کېدو مخه ونیسي. ډونالډ ټرمپ چې د دوشنبه په ورځ یې په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره تر لیدو وروسته د خبریالانو پوښتنې ځواب ویلی، د جګړې له لارې د جګړې ګټلو د عواقبو په اړه وویل:
افغانستان
دی وی کوموږ وغوړو په افغانستان کې داسې جګړه وکړو چې وی غټو کولای سم په وی ونی کې وګټم. زه نه غواړم 10 میلیون خلک وژل سي. زه د افغانستان لپاره پلانونه لرم. کبه غواړم دا جګړه وګټم افغانستان به دمځکې څخه پاک سي، ما هو بسي او دا به په لسورځو کې وي. زه نه غواړم دا کار وکړم او نه غواړم پر دې لار ولاړم. ولسمشر ترامپ د افغانستان لپاره د یادو پلانونو په اړه جزئیات ورنکړل، خو وی ویل چې غوړه غنی ادل سیمایزو هیوادونو په تیر بیا پاکستان سره کار وکړي چې له طالبانو سره د داسې تفاهم پر مسته کېدو کې مرسته وکړي چې وکولای شي په افغانستان کې د امریکا روانه اوږدمهاله جګړه ختمه کړي او امریکایي سرتیري له دې جګړې راوباسي. ولسمشر ترامپ وایي پاکستان په دې جګړه کې لوی بدلون راوستلای شي. امریکا له اوږدې مودې راهیسې پاکستان تورن کړی چې په خپل خاور کې هغو وسلوالو ډلو ته ځای ورکړي چې په افغانستان افغانستان او هند کې جنگیږي. لاندې کبل امریکا پر اسلام آباد خپل مالی او پوځي مرستې بندي کړې وې. پاکستان چې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی دی، د پنګونې، سوداګرۍ او احتمالاً له اسلام آباد سره د امریکا د مرستو د بیا پیل په هدف غوړي له امریکا سره اړیکې بیرته ورغوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون له ولسمشر ترامپ سره د خبرو پر مهال ویلي چې هیڅ کله په دې باور نه دی چې جګړه د پوځي لارې اخلاص شي. نوموړي ویلي فکر کوي چې امریکا او طالبان تر بل هر وخت د سولې موافقه ته نږدې سوي دي. د ترګندونې داس مال سوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو استازو په قطر کې اوه ځله د سولې خبرې سره کړي او دواړو لورو ځینو مهمو توافقاتو ته د رسیدو یادونه کړې ده. افغان حکومت او د سیمې نور هیوادونه هم په دې باور دي چې پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات پر اوستلو کې مهم رول لوبولای شي. د لومړي ځل و چې عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د هغه هیواد لوړ پوړي پوځي او استخباراتي مشرانو په ملګریتوب امریکا ته رسمي سفر وکړ.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ خاګله ازادي راډیو اوري. د هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کې پوځي عملیات تیرونه پیل شوې، خو د ولایتي شورا چارواکي وایي عملیات باید دوامدار وي او عامو خلکو ته پکې هیڅ ډول زیان ونه رسیږي. د ولایتي شورا رئیس عطاءالله افغان ازادۍ راډیو ته ویل د هلمند چې په دې عملیاتو او جګړه کې دواړه غاړې د عامو خلکو ژوند او خوندیتوب ته پام وکړي. له ښاغلي افغان سره په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایي مرکه کړې ده او لومړی د دې عملیاتو د روان بهیر په اړه د هغه نظر پوښتلی.
په دې عملیاتو باندې چې په اوس وخت کې په د مرجی ولسوالۍ د تصفیې لپاره شروع شوي دي، ډیر مافک او پرمختللي عملیات دي. تر اوسه پورې چې کم تلفات افغان امنیتي ځواکونو ته رسېدلي دي، د دغه اراضۍ چې دوی لاسته راوړې ده ډیر کم دي. خو کاش چې دا هم نه وای، دغه سربازان هم ژوندي وای او زخمیان شوي نه وای او دغه اراضۍ یې لاسته راوړې وای. خو اوس چې عملیات روان دي، موږ د معلوماتو په اساس باندې ډیر مافک او خوندور عملیات دي.
د تلفاتو مو ویل ستاسو په معلوماتو کې ارکان څو دي، څومره کسان تلفات وشته؟
تر اوسه پورې دقیق ارکان یې نشته سره ویل. ډیر کم کسان، ډیر کم دي، ځکه چې دا سیمه د ډیر وخت راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده. نو هغوی په مختلفو نو مینو باندې پوښلې ده چې هغه د پرسونل زد مینونه پکښې کړلې دي، په اصطلاح د وسایتو زد مینونه پکښې کړلې دي، لارې بندې کړې دي د خلکو پر مخ باندې. نو افغان امنیتي ځواکونه اوس په دې بوخت دي چې تر مخه ځان ته لار خلاص کړي، بیا عام ولس ته لار خلاص کړي او بیا پرسونل د مختلفو لارو څخه په دې سیمه کې چانیز عملیات وکړي.
د دې عملیاتو نه خپل د سرتیرو نه او د حکومت نه د ولایتي شورا غوښتنه څه ده؟ ځکه تاسو ته به خلکو ویلي وي چې دوی څه ډول عملیات غواړي. خلک بېله دې ومالته د جنګونو نامنوي نه پوزې ته راغلي وه. د ولایتي شورا غوښتنه څه ده؟
د ولایتي شورا غوښتنه د خلکو په استازیتوب باندې دا ده چې لومړی د افغان ولس مشر چې په راس کې په اصطلاح ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی دي، دا هم دا غوښتنه وه چې باید د ولسي کسانو مرګ ژوبله په عملیاتو کې راکم شي. خو خوشبختانه چې په دې عملیاتو کې چې په مرجع ولسوالۍ کې ډېره کمه ده. زموږ غوښتنه دا ده چې د رئیس صاحب جمهور د غوښتنې د تایید په اساس باندې چې هغه موږ هم تاییدوو، زموږ هم غوښتنه ده چې باید زموږ عام ولس ته مرګ ژوبله ونه وړي. یو دوهم غوښتنه مو دا ده چې دغه عملیات چې دوی وکړي چې کومې سیمې لاسته راوړي باید هغه سیمې دوی وساتي، پوستې پکښې کې ایجاد کړي چې بیا ځینې راونه وځي، ځکه چې بیا د خلکو تر مابین ځل ته اوږدې پیدا کیږي، بیا هغه زموږ بې ګناه او بې دفاع وګړي او مخالف جهاد ته پاتېږي، هغوی چې بیا هر ډول باچي باندې کول هغه د هغوی کار دی. او بله خبره دا چې دغه عملیات پر دغه ځای باندې ونه دروي چې په اصطلاح څلور پنځه چاره یعنې د مرجې ولسوالۍ د ګیر کې نورې پرېږدي. نو څنګه چې موږ په هلمند ولایت کې پنځه ولسوالۍ د هلمند ولایت د مخالفینو په لاس کې بولو، غوښتنه مو دا ده چې ټولې ولسوالۍ افغان امنیتي ځواکونو تر خپل پوښښ لاندې راولي، یعنې دغه عملیات طولانی موده ته کې چې څو د ولسوالۍ ټولې د افغان امنیتي ځواکونو لاسته راشي.
مرجع څومره مهمه ده ستاسو په نظر چې بیرته ونیول شي؟
مرجع د دې نظام لپاره یا د هلمند ولایت لپاره چې هلمند ولایت نادالی ولسوالۍ، ناوا ولسوالۍ، ګرمسیل ولسوالۍ، خانشین ولسوالۍ په اصطلاح خپل مرکز چې دغه مرجع ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې، دا نومونه چې ما واسطه دا ټولې سیمې د دې څخه خطر په اصطلاح لیدلی شي او خطر هم د دولت وسلوال مخالفین ورسولی شي دغو سیمو ته، که چیرې د طالبانو په لاس کې او که چیرې د دولت په لاس کې دغو ټولو ولسوالیو ته لکه نادالۍ، ناوا، مرجع، خپله ګرمسیل ودیو ته اکمال کولی شي، د اکمالاتو لاره اخلاص ده، یعنی مخالفین د دوی وشنې ساحې ته چې په دغو ولسوالیو کې دي نشي داخلېدلی.
د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاءالله افغان و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د مرجې ولسوالۍ د هلمند ولایت په مرجې ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه خبرې کولې. او اوس هم قدرمن اوریدونکو، ستاسو پام د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنې ته راګرځوم چې صفي الله ستانکزي چمتو کړې.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر لیدنې تمرکز کړی، په مطلب کې راغلی چې د افغانستان د سولې او ثبات اړوند مسایل د ټرمپ او خان د بحث عمده موضوع یاد شوی. د فاینانشل ټایمز په لیکنه د پاکستان هدف دا دی چې د امریکا ځنډول شوې مرستې بیا ترلاسه کړي او په بدل کې د افغانستان د لانجې په هواري کې مرسته وکړي. په دوام کې راغلی چې د ډونالډ ټرمپ او عمران خان د دوشنبه سرمشریزه د پاکستان او امریکا د اړیکو د بیا جوړولو لپاره یو فرصت ګڼل کیږي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه د یو پاکستانی لیکوال او سیاسي شنونکي احمد رشید په حواله لیکلي چې عمران خان له امریکایانو ډیر انتظار لري، خو متحده ایالاتونه یوازې یوې مسالې ته علاقه مند دي او هغه هم افغانستان. ښاغلی رشید چې طالبان مشهور کتاب لیکلی، فاینانشل ټایمز ته دا هم ویلي چې د پاکستان په ګټه به وي چې له امریکایانو سره د افغانستان په برخه کې مرسته وکړي. رشید ټرمپ او خان دوه داسې کسان یاد کړي چې د اټکل وړ نه دي او ښایي هر وخت خپل فکر بدل کړي. ټرمپ له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د ناغیړۍ په خاطر پر پاکستان سلګونه میلیونه ډالره بند کړل. یو لامل یې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې نه همکاري بلل شوې ده. اسلام آباد د دې هیله هم لري چې د پاکستان نوم د مالي اقدام د ځانګړې ډلې یا فاتف له هغه لیسته وویستل شي چې تیر کال یې د ترهګرو ډلو د تمویل لپاره تر څار لاندې نوم لړ کې ورګډ کړی. وال ستریت جورنال ورځپاڼې هم په دې اړه لیکلي چې د افغانستان د سولې هیله مندیو پاکستان او امریکا پر یو بل د موانعو لرې کولو ته اړ ایستې دي. د ورځپاڼې په لیکنه د واشنگتن او اسلام آباد اړیکې له څه وخت راهیسې سړې دي، خو اوس د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان غواړي چې له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې د خبرو زمینه برابره کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او صدر اعظم عمران خان په لیدنې مقاله لیکلې. د ورځپاڼې په لیکنه متحده ایالاتونو ته د عمران خان په دغه فکر کې تر ټولو مهمه د افغانستان مسله ده. په دوام کې راغلی چې متحده ایالاتونو د خبرو میست د طالبانو دراکاګلو په برخه کې د پاکستان مرستې ته اړتیا درلوده او دا انتظار پراتونکو میاشتو کې هم ډیر زیاتیږي. واشنگتن پوسټ د بلومبرګ خبرونې دی مقاله په حواله لیکلي، اصلي ستونزه دا ده چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې واقعي نفوذ نه لري او په دې خبرې باندې عمران خان او طالبان ډیر خپويږي. یو لاهور میشتي پاکستانی شنونکي حسن عسکری رضوی واشنگتن پوسټ ویلي چې متحده ایالاتونه پوهیږي چې د پاکستان له رول پرته د افغانستان جګړه پایته نه رسیږي. په بدل کې د رضوی په خبره پاکستان هم د امریکا مرستو ته سخت اړتیا لري څو خپل اقتصاد جوړ کړي.
لازادې رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې اداره وایي چې د افغانستان په ښارونو کې د غیر پلاني جایدادونو د تنظیم او د بې ځایه شویو کډوالو لپاره د دولتي ځمکو د ځانګړي کولو پروګرامې برابر کړی دی. د دې اداري رئیس چې افغانستان ته راغلی غیر پلاني ملکیتونه یو لوی ستونزه ګڼي او په دې برخه کې پر اصلاحاتو ټینګار کوي. کورونا ته د ادرسونو جوړول د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې د پروګرام یوه بله برخه ده چې د افغانستان په 12 ښارونو کې به عملي کیږي. د موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د کورنۍ بې ځای شوو لپاره د هستوګنې او د افغانستان په ښارونو کې د کورونو د ځانګړو ادرسونو نشتوالی او همداشان د غیر پلاني کورونو موجودیت هغه ستونزې دي چې د ملګرو ملتو د بشر د میشته کېدنې اداره وایي د دغو ستونزو د هوارولو لپاره یوه پروسه پیل کړې ده. د دغه ادارې رئیس میمونه محمد شریف چې افغانستان ته راغلی ټینګار کوي چې له دې وروسته باید د خلکو ملکیتونه خوندي وي.
UNHABITAT has been present in Afghanistan for
the company in the country of the country and the physical construction of the government. The government of the survey and the support of the government. اغلی شریف وای د خپل سفر پر مهال لولس مشر غنی او یو شمیر افغان چارواکو سره د غیر پلانی سیمو د شتوالي د افغانستان د خلکو د غصب شو زمکو او د کورونو د ادرسونو د نشټوالي د ستونزو د هواري په هدف بحث او د نظر تبادله کړی ده. دغه پروسه د خار د ټولو لپاره د پروګرام یو برخه ده چې د کابل په ګډون په فاریاب، بلخ، کندوز، کندهار، هرات، ننګرهار، خوست او پکتیا ولایتونو کې د ملګرو ملتو د بشر د میشته کېدنې د ادارې لخوا پلي کیږي. دغه اداره وایي په دې پروګرام کې له افغان دولت سره د سروې په ترسره کولو او خلکو ته د ملکیت د سندونو په ورکړه کې مرسته کوي. دغه تصمیم په داسې حال کې نیول شوی چې اوس د هیواد په ځینو برخو کې د کورنیو جګړو له امله په سلګونو کسان د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي او د هستوګنې د ځای او لومړیو اړتیاو پرته د کابل ښار په څنډو کې اوسیږي. سربیره پر دې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د زورواکو لخوا په سلګونو جریبه ځمکه هم غصب شوې چې په ملي شورا کې د خلکو د استازو په خبره حکومت د دغو ځمکو په بیرته راګرځولو کې ناتوانه دی. حاجی انور یو له کورنیو بې ځای شوو دی چې تیر کال کابل ته راغلی دی. وایي ټول شته په هلمند کې پرېښي او دلته هم د اوسېدو لپاره ځای نه لري.
که چیرته دولت په دې باندې اقدامات وکړي چې هغه کورونه چې قوانین لري نو په هغې باندې خو ټول خلک پوهیږي چې هغه غصب شوې ځمکې دي، نو که دولت چیرته په دې باندې اقدامات وکړي دا د غریبو خلکو دپاره یوه ډېره غټه سرمایه جوړیږي په افغانستان کې. موږ دې بالکل د دې ملاتړ کوو.
بلخوا ځینې خلک وایي دا چې د کورونو لپاره ځانګړي ادرسونه جوړیږي ډېرې اسانتیاوې به رامنځته کړي. د ملګرو ملتو د بشر د میشته کېدنې اداره وایي په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې ښاري خدمتونه وړاندې کړي او په پلي کېدو کې د ښار جوړونې له وزارت او ښاروالۍ سره مرستې کړي دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د مالی سرپرست وزیر وایي هغه ژمنې چې حکومت د ژنیو په کنفرانس کې کړې وې تر ډیره عملي شوي. همایون قیومي پرون په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي تادامیچي یاماموتو سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل په ملکي ادارو کې د ښځو د ونډې زیاتېدل یو له هغو شاخصونو څخه دي چې افغان حکومت ښه پرمختګ پکې کړی دی. وصل وصال له کابله په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي کومې ژمنې چې اته میاشتې وړاندې د افغانستان حکومت د جنیوا په ناسته کې له نړیوالې ټولنې سره کړې وې تر 50% زیاتې عملي کړې دي. د دغه وزارت سرپرست همایون قیومي د دوشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي تادامیچي یاماموتو سره په یوه ګډه خبري ناسته کې وویل چې افغان حکومت تر ډېره توانېدلی چې د جنیوا په کنفرانس کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. همدا و چې موږ ته چې کوم دوه کلن پروګرام راکول شوی و موږ په تیرو اتو میاشتو کې څومره پرمختګ کړی دی. د خوښۍ ځای ده چې په زیاترو برخو کې موږ تر 50% زیات هغه شاخصونه چې موږ ته ټاکل شوی و عملي کړي مو دي. ښاغلی قیومی ویل یو له هغو شاخصونو چې افغانستان پکې ښه پرمختګ لرلی دی په ملکي خدمتونو کې د ښځو د ګډون کچه ده چې څه باندې 28% ته لوړ شوی دی. خو د افغانستان د مالیې د سرپرست وزیر په خبره د نړیوالې ټولنې او مرسته کوونکو هیوادونو ټینګار تر ډیره د اداري فساد سره د مبارزې پر څرنګوالي او چټکتیا ده چې دغه موضوع د افغان حکومت په لومړیتوبونو کې ځای لري. د جنیوا کنفرانس شاوخوا 8 میاشتې وړاندې په سویس کې د 28 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د 15 نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو د استازو په ګډون جوړ شوی و چې د افغانستان په استازیتوب پکې ولسمشر محمد اشرف غنی ګډون کړی و. په دغه کنفرانس کې افغانستان سره د نړیوالو مرستو، سیمه ایز پراختیا، خصوصي سکتور، د پوهنې پر کیفیت، د اداري فساد او مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پر څرنګوالي او په حکومتولۍ کې د ښځو پر ګډون خبرې وشوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران هغه ادعا په کلکه رد کړې ده چې وایي د ایران امنیتي ځواکونو د امریکا د استخباراتي ادارې CIA جاسوسان نیولی دي. ایرانی چارواکو ویلي چې د دې هیواد امنیتي ادارو یوه 12 کسیزه شبکه چې په ایران کې د امریکا استخباراتو ته کار کوو نیولې او یو شمېر یې په اعدام محکوم کړي دي. فریبا ظاهر او په دې اړه تفصیل.
د امریکا ولسمشر د ایران له لوري د امریکایي جاسوسانو د نیول کېدو راپورونه په بشپړ ډول رد او درواغې بولي. ډونالډ ټرمپ د دوشنبې پر ورځ پر خپل ټویټر پاڼه دا خبره لیکلې وه او زیاته یې کړه چې یوازې درواغ او پروپاګند لکه د بی پیلوټ الوتکې د ویشتلو په څیر د مذهبي رژیم لخوا ویل کېږي چې بد رقم ناکام سوی او بل هیڅ فکر نه لري چې څه باید وکړي. تر دې وړاندې ایرانی چارواکو ویلي وو چې د دې هیواد امنیتي ادارو 12 کسان چې د امریکا استخباراتي ادارې CIA ته د جاسوسي شکربندي کېږي نیولی دي. د ایرانی چارواکو په خبره د دې شبکې یو شمېر کسان په اعدام هم محکوم سوي دي. د ایرانی رسنیو د راپورونو پر اساس دغه کسان په تیر لمریز کال کې نیول سوي دي. دغه راز ایرانی رسنیو داسې انځورونه خپره کړي چې ګواکې د CIA د افسرانو دی او ادعا سوی چې هغوی په ایران کې دننه له جاسوسانو سره اړیکې درلودې. په دې اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر پرونی ټویټ وروسته د هغه یوه د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم پرون په یوې تلویزیوني مرکې کې د نیول سویو کسانو په اړه شک وښود. ښاغلی پامپیو وویل د ایران رژیم په درواغ ویلو کې مخینه لري. ولسمشر ټرمپ وړاندې ویلي و چې کولی سي پرې واټومي